The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio Day.
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو دین د شورو ورځ د کال 2023 مارچ د میاشتې لسمه نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سحر شپږ، افغانستان کې پنځمه او واشنگټن ډی سی کې د نهه ورځ د شپې اته بجې دي. په دې نیم ساعت خبری خبرونه کې درته ځاښ پاک مومن هرکلی وایم. وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سرټکی، روس د افغانستان سیاسي طالب مشرانو د امریکا، چین او پاکستان استادو ته د افغانستان د سولې پروسې پر سر خبرو لپاره بلنه ورکړې ده. دا درې ورځنۍ خبرې به د مارچ په 13 نیټه شروع کیږي. د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر ویلي د وزیر اعظم عمران خان د باور رائے اخستو په وخت چې د اسمبلی د غړو د لادارکۍ، د شمیرو د کموالي یا د غیر حاضرۍ او د مخالفو ګوندونو لخوا د زیات ووټونو خودلو تورونو د پلټنو لپاره دوی تیار دي. او د خیبر پختونخوا خیبر ضلع انتظامیه نن کې دون کې د عوامي نشتلګون احتجاج ته د غونډې کولو اجازه نه ده ورکړي، خو د ګوند مشران وایي چې ارو مرو بدوی نن خپل احتجاج کوي. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. روس د افغانستان سیاسي مشران، طالب مشرانو، د امریکا، چین او پاکستان استادو ته د افغانستان د سولې پروسې پر سر خبرو لپاره بلنه ورکړې ده. دا درې ورځنۍ خبرې به د مارچ په 13 نیټه شروع کیږي. د دې خبرو په اړه لومړی ذکر د افغانستان لپاره د روس ځانګړي استاذ زمیر کابلوف نږدې یو میاشت وړاندې د روس سپټنیک خبری ادارې سره خبرو کې کړې و. د ویلی وو چې دوها خبري اخکاری ودریدلې دي. د خپل دغه مرکه کې ویلی وو چې حکومت یې امریکا هم په ماسکو کې کېدون کې غونډې باندې اعتماد کې اخستې ده. هغلی کابلوف ویلی وو چې ایران په دې خبرو کې د امریکا سره ناسته کول نه غواړي، خو امید کوي چې هغوی به هم دې خبرو ته غاړه کېږدي. د افغانستان خارجه وزیر حنیف اتمر ویلي چې حکومت یې په ماسکو کې کېدون کې غونډې په اړه باندې غور کوي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایان فریدون خزون هم ویلي دي چې د روس لخوا په دغه بلنه باندې با غور کوي. په کابل کې د روس سفیر دیمیتری زیرنوف تیرو اونیو کې عبدالله عبدالله په خوانی صدر حامد کرزی او یو شمیر نور افغان سیاسي مشرانو سره لیده کاته کړي دي. په عین حال کې ملګرو ملتونو وایان سټیفن ډیریک ویلي چې دوی ته لا تر اوسه د امریکا لخوا د افغانستان سولې لپاره د خارجه وزیرانو په کچ د غونډې په اړه باندې کوم رسمي خواست نه دی ترلاسه شوی، خو د زیاته کړه چې د افغانستان د جګړې هواري لپاره د هر پر امن کوشش به ملاتړ کوي. د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر ویلي د وزیر اعظم عمران خان د باور رای اخستو په وخت چې د اسمبلی د غړو د لادارکۍ، د شمیرو د کموالي یا د غیر حاضرۍ او د مخالفو ګوندونو لخوا د زیات ووټونو خودلو تورونو د پلټنو لپاره دوی تیار دي. د پارلیمان د ودانۍ مخې ته نوموړي د خبریالانو سره خبرو کې وویل که په وزیر اعظم د باور رایو کې یو ووټ هم غلط ثابت شه نو د خپل څوکۍ څخه به استعفا ورکړي. د غوښتنه وکړه چې مخالف ډلې د یو هغه نوم مخې ته راوړي چې د رای اخستو په وخت د پارلیمان ودانۍ کې موجود نه وو. یاد دی چې د داخله چارو وفاقي وزیر شیخ رشید ویلي وو چې د باور رای اخستلو په وخت تر یو لسو بجو پورې د واکمن تحریک انصاف ګوند درې غړي لداره کوو او پارلیمان کې نه وو حاضر. د پی ټی ایم او د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ هم ویلي وو چې د باور رای اخستو په ورځ قومي اسمبلی دننه د واکمن ګوند یو شمیر غړي نه وو نو بیا څنګه د یو سل اته او یا رای واخستې. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند نائب صدر مریم نواز هم ویلي وو چې د ملک استخباراتي ادارو د وزیر اعظم عمران خان سره د باور رای ترلاسه کولو کې لاس کړی وو او د تحریک انصاف ګوند درې ناراضه غړي په اسلام آباد کې پټ کړی شوی وو. بل لور ته د واکمن تحریک انصاف ګوند غړو د پاکستان الیکشن کمیشن نه خواست کړی دی چې د پیپلز ګوند نوی ټاکل شوی سینیټر او د سینیټ چیرمین څوکۍ لپاره د مخالفو ګوندونو کاندید سید یوسف رضا ګیلانی د سینیټ ټاکل نو کې ګټې تر لاسه کولو اعلان دی ودرېږي. د خیبر پختونخوا خیبر ضلع انتظامیه نن کې دون کې د عوامي نشتلګون احتجاج ته د غونډې کولو اجازه نه ده ورکړي، خو د ګوند مشران یې وایي چې ارو مرو به دوی نن خپل احتجاج کوي. د عوامي نشتلګون لخوا په تورخم باندې د خلکو او کاروباري ګاډو اوړېدو راوړېدو په وخت راپی خوستونځو پر ضد د احتجاج کولو اعلان نن کړی وو. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي اسمبلی غړي او وایان د سمر هارون بلور ډیور ډیو ته ویلي د کرونا په وجه د ملک په کچه کاروبارونو ته زیان اوریدلې دی، خو خیبر پختونخوا خلک زیات اغیزمند شوي دي ځکه چې دلته خلکو کې نور د زیان د زغملو توان نه دی پاتې. د زیاته کړل چې واکمنه ګوند په خپل سیاسي حلو ځلو کې هیڅ کوم قسم پرک نه دی راوستي، خو د مخالفو ډلو لپاره بیا کرونا بهانه جوړي. سمر هارون بلور ویل چې په مظاهره کې با د کرونا د احتیاطي تدابیرو پوره پوره خیال ساتل کیږي. د خیبر ضلع انتظامیه په جاري شوی بیانیه کې ویلي دي چې د کرونا وبا د خبرېدو له ویرې عوامي نېشنل ګوند ته د مظاهره اجازه نشي ورکولې. ځایي کاروباریان هم وایي چې د افغانستان سره په پوله د کاروباري چارو اغیزمندکېدو په سبب دغلته زیات خلک بې روزګاره شوي دي. پاکستان ویلي د ترکیه او پاکستان ترمنځ د ایران د لارې د مال وړونکو ریل ګاډي تګ را تګ به نه کال پس تروانه اونۍ بیا پیل شي. د پاکستان او ترکی ترمنځ لومړی ازمایښتي ریل ګاډي په کال 2009 کې چلیدلې وو چې هدف یې د دواړو ملکونو ترمنځ تجارت او مواصلاتو ته وده ورکول وو. د لاجستیک د بنیادي اسانتیاو پرمختګ او د امنیت په اړه د اندېښنو له امله د ترکی او پاکستان دغه ریل ګاډي په کال 2011 کې وزنډول شو، خو د زندېدو نه مخکې د دواړو ملکونو ترمنځ د 44 مالګاډو تبادله شوې وه. د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان د تجارت او سرمایه کاری سلاکار عبدالرزاق داود د ترکی او پاکستان د ریل ګاډي د بحالېدو د اعلان پر لړ کې وویل چې د استنبول تهران اسلام آباد ریل ګاډي به د یوی مخې سفر په 200 ورځو کې پوره کړي او 950 میټرک ټنه تجارتي سامان به وړي. داود په ټویټر خپل پیغام کې ویلي چې د ترکی، ایران او پاکستان ترمنځ دغه ریل د دریو واړو هیوادونو د ملګرتیا ثبوت دی او د دریو واړو هیوادونو ترمنځ د تجارتي سامان په انتقال کې به اسانتیا پیدا کړي. په موجوده وخت کې د سمندري لارې په یورپ نه پاکستان ته تجارتي شایان په 540 ورځو کې رسیږي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
قدر مردون کو د وایس اف امریکا ډیو رادیو سره نه خبری خبرونه ته نه پنی غد واشنگتن ډی سی نه غوږی استاذ پام را ګرځو. لومړی مهم راپور پلوتا. روس د افغانستان سیاسي مشرانو، طالب مشرانو، د امریکا، چین او پاکستان استادو ته د افغانستان د سولې پروسی پر سر خبرو لپاره بلنه ورکړی ده. دا د روزنی خبرې اترې بعد مارچ د 13 څخه فعل کیږي. په دې حق باندې نور تفصیل د وایس اف امریکا راپور کې زمونږ همکار کلسوم کا کړتا چې توړاندې کوي.
روس د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د افغانستان سیاسي مشرانو ته، د طالب مشرانو ته او پاکستان او چین مشرانو ته بلنه ورکړې. درې ورځنی د خبري به د مارچ په 13 نیټه پیلېږي. د دې خبرو لپاره په وړمبي ځل خبري د افغانستان لپاره د روس ځنګړي استاذي زمیر کابلوف 13 میاشت د روس خبري ادارې سپوتینګ سره د یوې مرکې په وخت کړي وي. هغه وخت وویل شکاری د دوها خبري د زند شکار دی او ویلې وو چې روس حکومت په ماسکو کې د کډونکو غونډې په اړه امریکا په اعتماد کې اخیسته ده. شغلی ویلې وو چې د افغانستان د سولې خبرو لپاره یو بل لار هم لري، کوم چې په اصل کې د امریکا لخوا تجویز ورکړل شوی ده. هغه داده چې افغانستان د سولې لپاره باندې زیات اثر لرونکي هوادونه، یعنی امریکا، چین، پاکستان او ایران په شمول یو ډله جوړ کړی سي، خو ویلي چې امریکا سره د ایران د خرابو اړیکو لوجبه ایران پکې برخه وانخلي، خو وایي چې هله لري ایران په دې حق لبا خپل دریز بدل کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر انیف اتمر ویلي دی چې کابل حکومت په ماسکو کې د کانفرنس کې د برخه اخیستو باندې غور کوي. د افغانستان د سولې علي شورا ویاند فرید خوازون هم ویلي دی چې روس لخوا په دې بلنه باندې غور کوي. په افغانستان کې د روس سفیر هم تیرونی د عبدالله او د افغانستان پخوانی صدر حمید کرزی او یو شمیر نور افغان سیاسي مشرانو سره لیدنی کړي وي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو ویاند سټیفنی دجوریک ویل دی چې امریکا له خبرته د خارجه وزیرانو د غونډې په حق له رسمي خواست نه دی ترلاسه کړی سوی، خو وایي د هر هغه کوشش ستاینه بکوي چې د افغانستان د جګړې ختمولو لپاره وي. د تیر اتوار یک شنبه په ورځ وایس اف امریکا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د افغانستان صدر اشرف غنی ته لیکلي خط ترلاسه کړی چې پکې د امریکا خارجه وزیر صدر اشرف غنی ته لیکلی وو چې ملګرو ملتونو ته به د افغانستان د سولې لپاره کانفرنس ترسره کول ورته وایي چې په دې غونډه کې به روس، چین، پاکستان، ایران، هند او امریکا سفیران برخه ولري. د امریکا خارجه وزیر په وینا د هغه اوادونه دي چې د افغانستان جګړه ختمولو لپاره به ورته په ګډه کار کول وي. د زنجکار د افغانستان د سولې خبري مخ په وړاندې بوتلولو لپاره کوششونه په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د فروری میاشت کال 2020 کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د افغانستان د سولې لوزنامې تر مخه به امریکا شش کال یعنی 2021 د مې په وړاندې نیټه به د افغانستان څخه خپل فوز راوباسي. د امریکای خارجه وزیر د خط او یو شمیر سیړونکو ویره سرګندوي چې په داسې حال امریکا خپل فوز له افغانستان څخه راوباسي نو طالبان به ډیر زر یو شمیر سیمه ونیسي. د امریکا صدر جو بایدن انتظامیه د تیر صدر ډونلډ ټرمپ انتظامیه لخوا طالبانو سره سوي لوزنامې تبیا کتنه کوي، خو د دې سره د صدر جو بایدن انتظامیه تر مخه امریکایي فوز د افغانستان څخه په مکمله توګه راباسل هم په دې خبرو کې شامل دی. یو شمیر سیړونکو وایي د امریکا کډمۍ په وړومبې نیټه خپل فوزیان د افغانستان څخه راوباسلو فیصله په خپل سر کوي نو طالبان د امن لوزنامې سرغړونه به داوه بلي او د امریکا خلاف په بیا جګړه پیل کړي. طالبانو سره د امریکا تیر کال سوي لوزنامې ورسته طالبان افغانستان کې موجود د امریکا ځواکونه او پناټو باندې بریدونه نه دي کړی.
د واشنگتن دی او تاسو دیو اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.com.
هېر یې نه کړی.
داسې حال کې چې د افغانستان د سولې په حق لا د دوه بین الافغاني مذاکرات کومې نتیجې ته نه دي رسیدلې. د راپورونو تر مخه د امریکا خارجه چارو وزیر له لوري د افغانستان د نن روان ټول شمول حکومت او اساسي قانون په اړه طرح لیکل شوې ده چې دغه پرمختګ ورستو نوې سیړنې او بحثونه شروع شوي. په دې اړه د ډیور اډیو خبريال لسان احمد خان نور تفصیل تاسو ته خپل را
د عالمی اړیکو کارپوه پروفیسور اجاز خټک وای هغه نه غنی ټولې غاړي با دغه د امریکا وړاندې کړې شوی طرحه ته غاړه کیږي. البته د دغه وړاندې یو برخه هغه ده چې د سولې د پاره د ملګری ملتونو رول لوبولو پکې ویل شوی او هغه غنی دا به ګټوره ثابت شي. په دې اړه اجاز خټک زیاتوي
دا چې خبر او کړه چې نتا زور سره ټول ختم کو او بالکل نه شکاپ او هغه نوې شکاپ باندې به سٹارټ کی بیا به فیصله کی څنګه وروکي اوس کو دا یو به طرفه حکومت او الیکشن دا یو پروبابل ریزلټ کې دی شو د خبرو اترو نتیجه کې دی شو د خبرو اترو ابتدا پدې کې نو انتخابي شوی دا نور کنفیوژن پیدا کوي. البته د دې تجویزونو یو بل اشاره چې اقوام متحده دی پکې زیاته انوالو شي دا خبره ده دا چې په کار دی چې اقوام متحده رامهام شي او دا مذاکرات او دی ارینجمنت امریکای په ځای امریکا او نور ملکونو سره مدد کوي خو مین رول مین کردار بنیادی کردار په نتی دی وی او هغه اندزام کوي نو هغه بهتره خبره دی خو دا خبره چې اوله ځای دی فیصله وشي نو بیا به خلک خبره شګی
د امریکا د حکومت له لوري چې دغه لیک پاکلا په رسمي توګه نه خو کوم تایید شوه او نه دا رد کړی شوه. د پیښور پونتون د امن او شخړو د مطالعاتو مرکز پروفیسور ډاکټر جمیل احمد چترالی په وینا د تلپاتی سولې او کلاری د پاره په افغانستان کې یو اشتراکي حکومت جوړول کومه بده خبره نه ده خو دا په هغه صورت کې دا ډول نوی حکومتي جوړښت د پارلمان د ننه او د افغانستان د اساسي قانون او جمهوریت لاري وي، او که دا سي نوی نو دا به د ټولي منطقي د پاره کوم ګټور پلان ثابت نشي.
خو که چېرې دا سي وي چې کمزې کې د طالبانو قبضه ده او د اغزي واک اختیار به غي سر وي او د بلځه اختیار به د چرته چې اشرف غني مضبوط ته نه داغه اختیار به سر وي او عبد الله عبد الله سره وي، دی په یو مصنوعي توګه یو کاغذي توګه باندې به یو وفاق لاندې وي خو عملی تور به د خپل خپل حکمرانی وي، نو دا به د افغانستان تقسیم طرف ته خبره بوزي، روانی طرف ته به خبره بوزي، او په دې ریجن کې یو ځل د تقسیم خبره شروع شي نو دا به بیا په پاکستان سره چې په هند بریک ونني سي دې سره به ټول خطه به متاثر کیږي. نو دې سيزونو ته پاملرنه پکار ده د آئین او د قانون د چوکاټ لاندې د افغانستان او د دې خطې د امن لپاره هر سړی پکار دی چې قرباني ورکړي.
د افغانستان په حالاتو جوړ نظر لرونکو په اسلام آباد کې مشته خبريال طاهر خان وایي کچري بین الافغاني مذاکراتو کې کوم پرمختګ هم لیدل شوی وي، نو بیا به دا شان طرحې او وړاندیز باندې د غور کولو کومه اړتیا نه و، خو دا ځکه چې تر اوسه د دوها خبري په ځای ولاړې دي او افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره کومه بل لار و نه لیدل شوی.
ک افغانان طالبان او افغان حکومت او نور سیاسي مشران په خپل یو جوړجاړي ته نه رسی د نظام پاړه باندې د راتلونکي حکومت پاړه باندې نو بیا به نور خلک ضرور ځان له زیګوري، نو دا خو د افغانانو پورې ده که دوی دغه رنګه دا چې کوم بین الافغاني مذاکرات ډیر زیات سستي رو روان دي نو دغه طرح راغلی ده، او زما خیال چې بل لار خو نشته ځکه چې جنگ خو امریکایانو سره خو د طالبانو جنگ باندې هغه سره سوله وشوه لیکن اخو سوله نه راولي، جنگ خو روان دي نو لهذا بل لار نشته. اوس به وکړي چې آیا دا کدا مسترد کیږي مثلا د امریکا دا طرح دا وړاندیز دا پلان، نو بیا خو به افغانستان کې فقط جګړې وي چې خپل ملار نه پیدا کړي د نورو هغه طرح او پلان ته هم جواب نه وي.
احسان محمد خان وی او ای ډیوا پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com، ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر ویلی د وزیر اعظم عمران خان د باور رای اخستو په وخت د اسمبلی د غړو د لادرکۍ د شمیرو د کموالی یا د غیر حاضرۍ او د مخالفه ګوندونو لخوا د زیات ووټونو خودلو تورونو د پلټنو لپاره دوی تیار دي. په دې حق باندې نور تفصیل د اسلام آباد څخه د ډیو رډیو خبريال الیاس خان تاسو ته خپل راپور کې وړاندې کړی.
د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر ویلی دی چې د وزیر اعظم د باور اور د غیستو په ورس په ایوان کې دننه او بهر چې د ایوان غړو د غیر حاضرۍ لا درکۍ او پشمیره کې د زیات ووټونو خوتلو پاړه چې د مخالفو ګوندونو لخوا کوم تورونه لګول شوي دي د دې د پلټنو د پاره ادبی تیار دي. د پارلیمان د ودانۍ نه بهر خبر اعلانو سره د خبرو تر په محل اسد قیصر اوی
بتا سکتے ہیں کہ اس میں کوئی نمبر میں کوئی آگے پیچھے ہو سکتی ہے؟ میں چیلنج کرتا ہوں کہ اگر ایک ووٹ بھی غلط ثابت ہوا تو میں اپنی سیٹ پہ نہیں رہوں گا.
آیا ما تدا سو کوئلے شی چی پشمیرہ کی کمی بیشے شوے ز چیلنج ور قوم کچر یہ ووٹ ہم غلط ثابت شو نظب دخپل سو کئی نا استعفا ور کرم. اسد قیصر اپوزیشن نو پختل چی مونگ تدی اوئلے شی چی کم دا پارلیمان غڑے غیر حاضر ہو او زیاد اکڑا چی دد او فیصل وارڈا سرخو دا دویش میرا یو سل اتیا جوڑے دا یاد دیوی چی دا حکومت یو اتلافی گون مشر او دا داخلہ چار وفاقی وزیر شیخ رشید مطبوعاتو تا ویلیو چی قومی اسمبلی کی دا وزیر اعظم د باور رائے تر لاسه کولو پورس د حکومتي ګوند د قومي اسمبلی درې غړي لا درکه کېدو باندې په ایوان کې الغا تلغا جوړوه او تر 1100 بجو پورې دا درې غړي ایوان ته نه راغلي. د باور رائے تر لاسه کولو پورس د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخه مشر او د شمالي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ د مخالفو ګوندونو یوازې غړي وو چې د غونډه کې ګډون کړي وو او وروسته هغه خبريالانو ته ویلي وو چې دته د حکومت حکومتی ګوند یو شمیر غړي د اوټونو په وخت په نظر نه راغلي، نو بیا وزیر اعظم دومره زیات اوټونه سینګه واغستل. د مسلم لیگ نن مرستیال صدر مریم نواز تور لګولې وو چې استخباراتي ادارو د وزیر اعظم د باور اوټ ورکولو کې مهم رول لوبولې، او د اوټونو په ورځ د ادارو د پاکستان تحریک انصاف درې خفه غړي اسلام آباد کې دننه په یو ځای کې پټ کړي وو. بل پلو ته د پاکستان تحریک انصاف د پارلیمان غړو د پاکستان انتخابي کمیشن کې د پیپلز پارټۍ یو مشر او نوی ټاکل شوی سینیټر یوسف رضا ګیلانی د ګټ اعلامیه او درولو خواص کړی دی چې پکې دا دریس خپل کړی شوی دی چې د سینیټ انتخابونو کې د ترغلو او پیسو اغستو په وجه د انتخابونو نتیجه د یوسف رضا ګیلانی په حق کې راغلی. د نهه پورس د اورونې په محل د پی ټی آی وکیل په یو شخصي ټلویزیون چینل باندې د علي حیدر ګیلانی د مبینه ویډیو ذکر وکړو. خو د الیکشن کمیشن اف پاکستان یو غړی وته په جواب کې وایي چې دا خو د یو چینل دریس دی، ته کوټلی ثبوتونه راوړه چې دا د دواړو فریقینو ترمنځ څه خبرې وي، او کچري تاسو ثابت کړی شوي نو بیا د دواړو ډلو پر ضد کاروي جوړیږي. الیکشن کمیشن اف پاکستان د پی ټی آی وکیل ته وایي چې یو ترمیمي خواست یې نن دوباره کمیشن کې جمع کړي، او دا چې د جذباتو پر ځای د قانوني لارې خپل کړي. بلخوا د مخالفو ګوندونو ائتلاف پاکستان ډیموکراټک موومنت په 12 مارچ کې دونکو د سینیټ برستل چیئرمین د سوکۍ د پاره د جمعیت العلماء اسلام فیډلی سینیټر مولانا عبدالغفور حیدر نومول دي، او سینیټ کې د مخالفو ډلو مشر به د پاکستان مسلم لیگ نون نوی. د سینیټ چیئرمین د پاره حکومتي ګوند او ائتلافي جماعتونو یو ځل بیا صادق سنجرانی نومول دي، او پاکستان ډیموکراټک موومنت یوسف رضا ګیلانی نومول دي. په سینیټ کې دا وخت مخالفو ګوندونو ته لږ عددی اکثریت ترلاسه دي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام.
دا وایس اف امریکا ډیوا رادیو دی. د خیبر پختونخوا خیبر ضلع انتظامیه نن کې دونکو د عوامي نشتل ګوند احتجاج ته د غونډې کولو اجازه نه ورکړي، خو د ګوند مشران وایي چې دوی به ارومرو نن دغه خپل احتجاج کوي. د ډیوا رادیو خبریال فرید شینواری په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
د خیبر انتظامیه چارواکو د نهه یا سه شنبه په ورځ عوامي نشتل ګوند ته په تورخم پوله کې د چهارشنبه په ورځ د احتجاج کولو اجازه ورنکړله. د عوامي نېشنل ګوند له اړخه څو ورځې وړاندې د تورخام پوله باندې عامو خلکو او ترانسپورټرانو ته ورپېخو ستونزو او تجارانو ته روزګار کې اسانتیاوي پیدا کولو په غرض په تورخام کې د احتجاج کولو اعلان کړی وو. عوامي نېشنل ګوند د خیبر پختونخوایي سملې غړي او ویاندې سمن هارون بیلور وی او وی ډیو ته وویل پښتانه دا وخت اقتصادي ستونزو سره مخ دي او روزګارونه یې اغیزمن شوي دي.
اور کرونا والا خطرہ سنگ نور خلق ته دا ممکن ده، خو پاکستان معیشت او خاص کر د خیبر پختونخوا معیشت په دې نیچ تر رسیدلې دي چې نور اوس خلق نقصان نشي برداشت کولی، او مونته د عوام تکلیف احساس دي. زمونته د پختون قوم د تکلیف احساس دي، څه زمون مشران اوسي او تاسو ګوري نو د دې خپل پولیټیکل اکټیویټیز کې اس قسم فرق نه دی راغلی. د کرونا ټیکټیک دي که صرف اپوزیشن لپاره یادېږي، اور مون خپل ایس او پیز او پریکاشنز سره به دا پلیټ پروګرام کو.
څور ورځې وړاندې د عوامي نېشنل ګوند د خیبر مشرانو لخوا د مارچ میاشتې 10 نیټه باندې په تورخام پوله د یو پورم نه احتجاج یا لاریون کولو تابع شوې و. د ای ان پی خیبر مشرانو وایي څور ورځې وړاندې د خیبر انتظامیانه په تورخام کې د پورم نه احتجاج کولو اجازه غوښتې و. بلخوا د خیبر ډیپټی کمشنر لاړخه استلې شوې اعلامیه کې ویلي شوې د کورونا وبا خورېدو په غرض ای ان پی ته د احتجاج کولو اجازه نشي ورکولای. عوامي نېشنل ګوند د خیبر سیمې مشر شاوسین شینواری وایي یاد احتجاج ته به په زرګونو شمیر کې خلک د ایمل ولی خان په مشرانه کې راځي.
نو صرف مونږ دغه مقصد دی چې لکه کوم طریقه کار چې په کارتارپور باندې روان دی، کوم طریقه کار چې په واګا بارډر باندې روان دی، په کار دی چې په دلارو باندې دغه طریقه کار روان شي. دلته خو نه پوله پټای شته، نه چېرته کارخانه شته، نه چېرته بل څه داسې چې څوک پکې 200 روپۍ ماښام د بچو لویسي، یو قسم ذریعه معاش نشته. دی نو دا اواز صرف دنیا ته ښکاره کول دي، رسول دي چې یاره مونږ ته معاشي تور باندې تبایی سر مختلف ورازی ورازی و بیا مطلب دا چه دخل کو ذهنو نا چه کم دی دا نیگیتی و سایر تدرومی نو بهتر خبره دا چه مونگا اغا پخپل حال باندی پریدی.
په تیر وختونو کې هم په تورخام پوله باندې کارکونکو خواریکو ځای خلکو او ترانسپورټرانو په بیلابیلو وختونو کې د روزګارونو باندې بندیزونو په ضد احتجاجونه پیل کړي وو. د خیبر پختونخوا تجارانو سازمان غړي د خبره تکراروي چې په تورخام پوله باندې د سختیو او بندیزونو د لاسه افغانستان سره دوه اړخیز تجارت درې ارب ډالرونه اوس یو ارب ډالرونه هم راکم شوی دی. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پیښور.
قدرمن اردوونکو د ډیور رادیو خبرونه اوري او سم ساسي پام را ګرځو د مطبوعاتي کتنې په لوتا چې زمونږ همکار مختار خلیلی درته وړاندې کوي.
د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د مختلف قسم خلکو په زور د غایبولو مسلې کې یو طرف ته د غایب کړي شوو کسانو خپل خپلوان د ډيري مودینه په ویر ګډ کړی دي، نو بل طرف ته عام اولس، حکومت او سیاسي وګړي هم پریشان ساتلي دي. په دې موضوع نن د خبرونو د عالمی ټلویزیون چینل الجزیره په ویب پاڼه د غایب کړي شوو بلوچستانو د در درک لګولو د پاره د جوړ تنظیم د مشر د نصر الله بلوچي او تفصيلي معلوماتي رپورت خور شوه دي. نصر الله بلوچ د خپل رپورت شروع د یوې ځواني بلوچ جنې د حسیبه قمبرانی د غم لړلي داستان نکړې ده. د چاچی یو ورور سلمان او د ترزوی غزاین په کال 2015 کې اوچت کړی شو او کال پس د هغوی ټوکړي ټوکړي لاشونه په بیدیا کې موندل شوی وو. په تازه پیښه کې د حسیبه قمبرانی یو بل ورور حسن او د ترزوی حزب الله د کال 2000 د فروری نه غایب کړی شوی دي او حسیبه قمبرانی اوس د دواړو پسې در پدر خوري پسر ګرځي. د ریپورت لیکوال او د غایب کړی شوو خلکو د معلومولو لپاره د جوړ تنظیم مشر نصر الله بلوچ نور لیکي چې د خپل تر علي اصغر بنگلزی په کال 2001 کې د کوټې نه اوچت کړی شوی دی او د شلو کالو تیرېدو باوجود د علي اصغر بنگلزی هیڅ در درک نه معلومیږي. دا شان یو مقامی ډاکټر دین محمد د کال 2009 د جون نه غایب دی. د هغه تور سره او د هغه دوه لونه سمی او مهلاب نن هم د ډاکټر دین محمد لارې ته ګوري. په کال 2014 کې یو طالب علم رهنما بشیر بلوچ غایب کړی شوی دی او تر نن ورځې سراغ نه لګي. نصر الله بلوچ لیکي ما تر اوسه پورې د 5000 غایب کړی شوو بلوچ مقدمه درج کړې دي. دی لیکي چې اوس د پاکستان د نورو سیمو نه هم بې شمېره خلکو د خپلو پلارانو، ورونو او د زامنو واقعیات راښکاره کړي دي. څوک چې د کلونو کلونو راسي غایب پراته دي. نصر الله بلوچ خپل رپورټ کې لیکلي دي چې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن، د ایمنستی انټرنیشنل، د هیومن رائټس واچ تنظیم او په زور د غایب کړی شوو خلکو په باب له ملګرو ملتونو د کارنده ډلې په شمول د بشري حقوقو یو شمیر نورو عالمی تنظیمونو هم د دې خبرې تصدیق کړی دی چې پاکستان کې د غایب کړی شوو ټولو خلکو په واقعیاتو کې د پاکستان د فوج لاس دی. رپورټ لیکي چې په کال 2012 کې د غایب کړی شوو بلوچ مقدمه د پاکستان په سپریم کورټ کې د دریو ججانو یو عدالت ته پیش کړی شوی و. دغه دریو واړو ججانو په یو اتفاق خپله فیصله کې لیکلي دي چې د شهادتونو په بنیاد غایب کړی شوي ټول کسان قانون نافذ کوونکو ادارو اوچت کړي دي. خو د پاکستان فوج هم د غایب کړی شوو خلکو په واقعاتو کې د خپل کردار نه انکار نه کوي. د فوج دلیل دا دی چې دوی د یاغیانو په لټون کې دي. د فوج دا هم وینا ده چې ځینې غایب شوي کسان یاغي ډلو سره مل شوي دي او هر غایب شوی کس باید چې د ریاست یا د فوج په سر ونه تپلی شي. نصر الله بلوچ خپل رپورټ کې لیکي چې زیات بلوچان د پخوانی فوجي عامر جنرل پرویز مشرف په دور کې اوچت کړی شوی دي. څوک چې د 11 سپتمبر د حملو وروسته په افغانستان د امریکې د حملې نه پس امریکې سره مل شوی وو او د ترهګرو په نوم به خلک نیول او امریکې ته به حواله کول. خو جنرل مشرف د ترهګرۍ په ترس کې د او بلوچو نیول او ماورای عدالت قتلونو ته هم لاس واچولو چا چې بلوچستان کې اولسي انصاف او مساوي حقونه غوښتل. په دې لړ کې ډیر داسې سیاسي کارکونان، طالب علمان، استادان او د بشري حقونو مرستیالان وژل شول د چا جرم چې صرف د بنیادي حقونو او آزادۍ مطالبه وه. نصر الله بلوچ خپل رپورټ کې نور لیکي چې موږ د غایب کړی شوو خلکو د ډون لګولو په کار کې سلګې ډېرې کامیابې هم کړې دي او هغه دا شان چې زموږ د منډ تروړو او فریادونو په وجه د ریاست پاکستان یو شمېر نمائندګانو دا خبره منلې ده چې په زور د اوچت کړی شوو خلکو په واقعاتو کې د پاکستان فوج ککړ دی. همدغه وجه وه چې د غایب کړی شوو خلکو د پاره په کال 2011 کې یو تحقیقاتي کمیشن جوړ کړی شو، خو د لسو کالو تیرېدو باوجود د دغه کمیشن کارګزاري صفر ده. رپورټ دی چې په کال 2019 کې د پاکستان د بشري حقوقو وزارت د یو قانون مسوده تیار کړی و په کومه کې چې د خلکو په زور اوچتول یو جرم ګرځولې شوی و. دینه امید پیدا شوی و چې د غایب کړی شو خلکو معاملات به اوس قانون ته سم شي، خو دغه قانوني مسوده د افسر شاهد چال بازو د لاسا د سرکاري کارګزارانو داسې غایب کړی شو چې تر ننه پوری صفته اونه لګیرا. نصر الله بلوچ په الجزیره په پانه د چاپ شوی خپل دردناک رپورت په اخر کې لیکلی دی چې نن ورځ پاکستان د کورونا وایرس د خونړی وبا مقابله کې اړم دی، خو پاکستان کې د کورونا وایرس خونړی وبا سره سره په زور د غایب کړی شو خلکو وبا هم په زرګونو کورنۍ په هاي سوران سر کړی دی. اوس وخت دی چې زموږ منتخب نمائندگان زموږ د کرمو احساسو کې او زموږ د نیازبینو په ډوم لګولو کې زموږ لاسګیرنه وکړي.